دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې زه ګل آیاز او فرخند اسد درته هر کلی وای. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورونه تر خبرو خلومړې بار پر کو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې نن د اسلام آباد په شمول په یو شمېر خارونو کې خبري اعلان د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر شپږ زره و سبا دوه ته رسیدلې ده او افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې په یو هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بیلابیلو خارونو کې د پاکستان فدرل یونین آف جرنالیسټ په غږ مظاهره کیږي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو او میډیا کارکوونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو، د تنخواګانو پر کمولو، پر میډیا غیر اعلانیه سینسرشپ، پر رسنیو بندیزونو او د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهره کوي. خبریالان دا هم وایي په دا وروستیو کې د پاکستان سرکاري رادیو ټلویزیون نه ګڼ شمېر کارکوونکي له کارونو لرې کړل شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبریالانو د نن ورځې د احتجاج او د دوی د غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار پر میډیا د بندیزونو خبره رد کړې ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28 له کورونا وایرسه د مړو شمېر 6202 ته رسېدلې. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6202 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او 10 کسان ترې مړه شوي دي. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر سباندې 3,25,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ سباندې 3,09,000 کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان بیزو تر لاسکولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مړینه سخت خپه شوی او د متاثر کورنیو سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې بعد د دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې به کونسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستي وي. په کابل کې د پاکستان سفارت د اکتوبر پر 28 په یو خبر پاڼه کې د جلال آباد د پیښې له متاثرو کورنیو سره خواخوږي هم ښودلې او پر پیښې خپل خفګان شریک کړی دی. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغاړي کې په زرګونه کسان د پاکستان د ویزو د نوملیکلو لپاره راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګڼې له امله د 11 ښځو په ګډون 15 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګی. افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالکان ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او ګڼ نور ملکی وګړي ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دغه هوایي برید د اکتوبر پر 28 د تخار د مرکز نه 15 کیلومتره لري په بهارک ولسوالۍ کې پر یو جومات شوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی. نوموړي ویلي په دې هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د دا هم ویل چې بم د جومات پر انګړن لګیدلی دی. بلخوا تلو ټلویزیون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دغه هوایی برید پر یوې مدرسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سختې خبرې کړې دي. اوباما په لومړي ځل د خپل پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او پر ولسمشر ټرمپ یې سخت تنقید وکړ. د اکتوبر پر 28 په فیلاډلفیا کې خلکو ته په خپله وینا کې اوباما د کورونا وایرس د وبایي صورتحال پر کنټرولولو، خراب اقتصادي حالت او د صحت پالیسیو پر سر په ولسمشر ټرمپ تنقید وکړ. پخوانی ولسمشر اوباما دا هم ویل چې ولسمشر ټرمپ د خپل کار جدي اخیستو صلاحیت نه لري. بلخوا د شمالي کیرولاینا په ګاستونیا کې ولسمشر ټرمپ پر اوباما پسې خبرې وکړې او دا یې ویل چې نوموړي د 2016 کال د انتخاباتو د نتیجو په اړه وړاندوینه غلطه کړې وه. او بل خبر دا چې نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې کیږي. دا خبرونه
خبرونه د بشار اړین واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کړل. قدر مو درکو کچر را سره تاسو دا دې غړي ترپای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په پاکستان کې د خبرانو ټولونو د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي. په جنوبي وسان کې نامعلومه وسلوالو دوه انجینران تختولې دي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاج لا نور تون کړي. سیاسي چارو شنون کې د تڅنګ ګوري
دی وخت په پاکستان کې اوورال چون کې په سیاسي ماحول کې یو تناو دی، یو توتريخوالي موجود دی. په دې ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر سدا سي کول غواړي، خو غدي وخت نشي کولای.
دا پیښور دکاندارانو د حکومت لخوا نه به نرخنامه رد کړی او وای دا ورته د منلو وړ نه ده.
اوس چې مثال په خپل موږ له ګچر کرام دې راکینو موږ ارزان هیڅ څه خصنه هو سرکار نه نامي ار راغلي په پاګي جوارانه کول دکانداران دې بس دې یا تر اکل تکل پاګي باندې کوي.
په سواد کې د کارکروندې پوهان وای په مالکن ډیویژن کې د زیتون پیداوار ډېری مواقع موجود دي، خو زمیداران ورته پام نه کوي.
دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډېر ښه اثر پرې باسي. په ور تیل ملاوشي د خوراک، مونږ له به اچار ملاوشي، دا به دومره ډېر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال اړیو سره اوسئ. دا مشال اړیو کده منو ودونکو د نن ورځ اخري خبرې غړي ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن په پاکستان کې د خبريالانو ټولنې د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي. د احتجاج د پاکستان په وخت ماسپخین 3 بجې شروع شوه. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبريال او همکار طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په کار خره. طاهر خان صاحب ستړي مشي
ډیره مهرباني ستاسو، شکریہ.
تر خان صاحب لومړی سر کې راته دا وایي چې د پاکستان فیډرل یونین آف جنرلز په غږ باندې په نن ټول ملک کې د احتجاج غږ شبه وو، نو تاسو سره تفصیلات په اسلام آباد کې؟
اسلام آباد کې هم د دغه کوم احتجاج ورځ د اسلام آباد کې چې کوم نېشنل پریس کلب دی دا غي مخې ته بیا دلته کوم لکه څا څنګه یاد کچی د فیډرل یونین جرنالیست داږي کوم بیا اسلام آباد شاخته آر ای یو جی ورته وی راولپنډی اسلام آباد یونین جرنالیست داږي لخوا مظاهره شوه ده. او دغه مظاهره بنیادی کوم التوینا او شوه تکرونه وشول، نو پاره کیو خو په پاکستان کې کوم دا په میډیا باندې دیو ته سرسرشپ وی دا بندیزونه دي داږي غندنه او شو مزمت او شو دویم اوس دا یو مشکل دی چې د ادارونه د صحافتي ادارونه کسان وستل کیږي بغیر د نوټس نه د غي مزمت شو. او دوه ورځې وړاندې د ریډیو پاکستان نه شاوخوا 200 کسان هغه په یو امر یو حکم باندې وستل شول، او په هغه کې اکثره چې کوم نیوز سره خبرونو سره تعلق لري هغه خلکو نو یو پکې د دې مزمت شو. بیا د نور چې کوم ټیلی ویژن چینلونه دي هغه نه هم خلک اکثر وباسره کیږي. درې بل مسله چې دا غواړم په پاکستان کې اوس د صحافیانو تنخواه مسله ده چې اکثر ادارو تنخواګانې په وخت باندې نوي صحافیان ډېر د مشکل سره مخامخ دي. بیا یو ټیلی ویژن بل شوی دی 24 په نامه باندې ټیلی ویژن دا هغه هم مزمت شو. نو د صحافت کوم په پاکستان کې اوس موجوده مشکلات عمومي دا غیرت د احتجاج روزو نه صرف اسلام آباد کې بلکې په نورو قارونو کې هم مظاهر جوړې شوې دي.
صحیح. تر خان صاحب حکومت یا د اطلاعات وزارت د دې د غوښتنو په اړه خوشن دي ویلي تر اوسه پورې
هیڅ نه دی ویلي نن چې کوم احتجاج دی او اوس هم موجوده حکومت نه جرنالستان صحافیان د میډیا ادارو کې کارکونکي هغه ډیر زیات خفه دي چې د دوی د مسلو ته جدا نه ویني، او خاص کر د پی ټی آی په حکومت کې مشکلات د صحافیانو د صحافتي ادارو هغه ډیر زیات شوې دي. یو خدای ذکر مات ځنی شان وک دلته چې کوم آزاد خبری ایجنسی دي هغه ته د پارلیمنت لخوا هر کال ګرانټ منظوريږي. دوه کال وشو چې حکومت د منظورې باوجود د پارلیمان او دا د کلونو کلونو رئیس دا یو روایت په پاکستان کې چې دا ګرانټ منظور شي او دا لکه غیده ورکول کیږي، لیکن د حکومت د منظورې نه باوجود نو د حکومت لخوا په دې اړه باندې بالکل سره د عمل نشتا. او لکه دې سره سره لکه څنګه چې دا غیره د عمل نه د صحافیانو مطالبه ته جواب مثبت نه وي، نو دې سره نور هم هغه د صحافیانو مشکلات مخ په زیاتې دودي.
صحیح طارق خان صاحب، ډیره زیاته مننه د تفصیلاتو نه. کله موږ له اسلام آباد د مشال اړیو خبريال طارق خان صاحب چې په پاکستان کې د خبريالانو د مختلفو بیلابیلو ټولونو د احتجاج او د دې د غښتونو په اړه را سره تفصیلات شریکول، خدای هم ویل چې حکومت تر اوسه پوري د صحافیانو د خبريالانو د غښتونو په اړه سندي ویلي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشاره لته تاسو غواګي کډمو په خبر په خپله کې وکیلانو د خپل غوښتنو لپاره د اکتوبر ل ولسمې تر 28مې پورې کاربندیس اخړې و. په دې موده کې وکیلانو خپل غوښتنې حکومت ته لیږلې و، خو چارواکو ورته جواب نه دی ورکړی. دوی په وینا ځکه وکیلانو د اکتوبر تر 28مې پورې کاربندیس غځولې دي. خو د قانون صوبایي وزیر مشاره لري سره په خبرو کې ویل چې د وکیلانو ځینې غوښتنې منلې او په نورو کار روان دي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
د وکیلانو د اتحادیې او پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دغدولو او د دې نوې بدلونونو پاړوای چې دا ټول بدلونونه کړی دي چې عام ولسته په عدالت کې مقدمه کول ډیر ګران کړی دي.
اصل مسله دا ده چې دې کم زموږ دیوانی قانون دی، هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ داسې وکړلو چې هغه وی داوا په عدالت کې نه فایل کیږي، پہله په پرایویټلی جرګه کیږي، او هغه په فورسونو باندې کوي، هغه په پولیس باندې کوي، هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي. هغه جرګو نه پس چې کله جرګه وارد ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي. دوی خبره دا ده چې دې قانون دا جوړ کو چې تاسو به ار یو شی چې دې لکه داوا چې کوي هغه کې څومره درخواستونه دي دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوي. نو پہله اوس که یو کیس مونږ په 10000 کې کول نو اوس هغه کیس خلکو له مونږ په 30000 کو، ولې چې د درې فایلونو جوړ شو درې عدالتونو کې بچلی. درې مداده چې دی ویل چې شادت با اوټ سورس شي، لکه په کمیشن باندې به چا په اجره کې کیږي چا په دفتر کې کیږي. دې کې سکیورټی ریسک ډیر زیات دی. تاسو په تر زموږ د سیمې حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زموږ په بدلته شادتو کې جنگ وشي. مونږ د دې حق له د هړتال پیلم کړو، دې مونږ سره څه خبرې هم نه لې. بیا چې کله بار کونسل ختم شو دې एकदम ګورنمنت چې دې هغه کې حد درمي بیا شروع کو چې موږ دا قانون لاګو کوو. موږ دا هړتال کو موږ غیلا او الټیمیټم ورکړو، اوس پرون میټینګ وشو او ګورنمنت پکې سہل ځلې ونه کړلې، نو اوس د موږ 27 پورې هړتال دی.
بلخوا کسان د چا چې په بیلابل عدالتونو کې مقدمه روان دي، هغه د وکیلانو د دې هړتالونو لوجي سخت اندېښمن دي او وایي چې دا وخت سره سره د دې مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي. ولې دا پوښتنه مو چکله دا وکیل تیمور علی خان نو پوښتله، نو دوی درې خپل کړو چې ردوی هړتال هم د عام ولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره. د دوی په وینا نوې قانون کې دوی ته ګټه ډیره او د ولس تاوان زیات دی.
عام ولست په ډیر نقصان دی. وکیل ته خو فائدہ ده، وکیل په لای یو کیس کولو هغه کې مسله تاسو ته وپته چې موږ ستاسو درخواست به ورکو، یا به پکې د کمیشن درخواست به ورکو، یا به پکې فریق جوړېدو درخواست به ورکو. اوب په یو دا وکیراله په یو عدالت کې بچلې ته دی. دا نوې قانون چې جوړ کو هغه کې دی دا وایي چې به تاسو به هر یو درخواست بیل داوی په صورت کې به داخله وي او هغه به یو عدالت کې مختلف عدالتونو کې وي. تاسو ګورئ چې وکیل ته څه نقصان دی، وکیل خو پیښې کوي، موږ ته ډیره فائدہ ده. خو موږ عوام خلکو د پاره راوځو، عام
په دې لمه شکل د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر بیرسټر سلطان محمد خان نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په ډېرو خبرو دوی د وکیلانو سره سلا شوی دي او ډېرې لږې خبرې پاترې او زر به د خبرو تر د لارې دا کشاله هواره کړي.
وکړل دا غي خو یو خبره ضروري ده. دا غي مقصد څه ده؟ غي مقصد اومده او چې هر سړی چې کوم دې هر بني ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې دا ما کیس چې دی غړې دی وخت ده. دې مقصد اومده او چې په دې کې دې مطلب یې فانتیا پیدا شي عوامو ته او ټایم دې کم شي. لکه جنن یو سړی کې چې نو هغه په تلوي اختلاف تقریبا اوریج دی هغه تلوي اختلاف په ځای کې څه په لاسو سپریم کورټ مو ویږي. دغه لپاره حکومت خپل ذمہ داری پوره کړه. هغه باندې ډېر لوی کار وکړ چې چرچ وکړو. دا نه پسند امندمنټ راوړ بیا وکلا صاحبانو په لګي اعتراضات راغل نو مونږ خورته وندو چې تاسو مونږ سره خیر دې کینه که عوامي دغه په دې کې سوي یاره دا وی لپاره څه نقصان دی دغه کې نو ډېر په کولو هغه باندې ورسره مونږ کینه او د بار کونسل سره مونږ راځو چې یو اډوکیټ جنرال د سټیټ بار کونسل چیرمن وی هغه په دې کې انوالو هغه سره زموږ د شي مونږ سره راځو چې یو ان شاء الله روز دوه ته تاسو مينه چې د دې لپاره به پرمننت یو حل چې کوم دی هغه برو دی په خبره بار بار تر روچتي دا وانس اند فور ال
بل خواخا کسان د چاچی په قچرو کې بیلابیل مقدمه د ډیر وختونو نه روان دي وای چې د وکیلانو د هړتالونو سخت تنګړ دي یو سپینګری حضرت شیر چې د 15 کالو راسي د ځمکه د قبضه قضیه روانه ده مشال لیډو د وای
کیس هم کله لاندې زی کله پازی کله لاندې زی کله د 15 ججانو سره راغ دلته مې وکیلان پازابې کله د وکیلانو چټیانه کله د ججانو چټیانه نو مونږه چاله لا شما ته خو یو دسي دغه وخه زړه ټټکی مزوري وکما بچول سلور نه وګټه مازره دلاري کوي نه نو زه سه پیټي باندې نو کوي خو منیر چې زه بار وغزم او رازم د خدای مسلمانانو اقدار ته حق ملو شي
د پامل د 74 کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو صوبې کې هړتال اعلان کړو ولی د حکومت لخوا د ډاډ ورستو د هړتال ختم کړی شو خو ولی وکیلان وای چې حکومت نه هغه خپل خبره منله او نه هغه ترامیم واپس واغستل نو ځکه دوی د هړتال تر 20 منټې وغځو او کله دې نه پسې خبره هم نه منلې نو یا به په سړکونو روزي یا به نوې کړنلار وټاکی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال لري تاسو یې غوږی د جنوبي وسن مکین سیمه کې نامعلومه وسلاوالو د غیر سرکاري ادارې دوه انجنیران اغوا کړی دي د کابلی ضلع د پولیسو مشر مشال د تویل چې په دې لړ کې پلټنې روانې دي د انجنیرانو د تختمنې ذمہواری چانه ده منلې نور تفصیل د اشتاق مسید پر رپورٹ کې ورو
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه کلندر کلیک شه 13 ورځ د غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام ایس آر ایس پی دوا انجینرون نا پیژندلې وسلاوله تشتاولې دي د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال د ایس آر ایس پی دوا انجینرون د بیدار کې دو براکش مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې دا
کمیونټي سره موږ ټایم یې خېر جلد به کیږو دا استقبال وکړو بیا دا چې یو شوی دی بسال دا واقع شوی دا یو سره ډرایور او دوه انجنیر دي ډرایور خو را پرېښې دی دا دی ډرایور دا یو سره چې کوم پولیس انفارمیشن یا ورته به کوي چې کوم هغه کوم نه کوي په نور لا څه اپډیټ نشته خو ډرایور را پرېښې دا ورته
د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي په داغه براکښه مشال ریډیو ته وویل
آی اس آر ایس پی ولې دا دې دور پته ولا کې راکړه چې مکین نمبر کلندر کله دې دې ته تللی دی او دې نه بیا واپس نه دی راغلی نو کینه بعد مې څه چوړم کړی چې سم معلومات شو یا برته و لا سم معلومات نشته
تشتاولي شوی انجنیرون د تیمور ماسید او شفیع الله په نمونه پیژندل شوی دی او د اس آر ایس پی دغه انجنیرون د تشتاولو ذمہواری لري چې هم مانلې نه دو دا د هم یودوی چې 13 کال ستمبر میاشت د سویلی وزیرستان نا ډاکټر نور حنان او ډاکټر عابد هم د ساو ټایګر په نوم پیژندلې وسلاوله ډاله تشتاولی وی او ډاکټر نور حنان د یو کال قید نا ورسته 13 میاشت وسلاوله خوشی کړای وو او ډاکټر عابد ماسید لیاوز هم د وسلاوله په قید کې شه باندې دای اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155
مشال د تاسې وګې په کمی سملې کې د دوه ورځې رئیس اپوزیشن غړو د حکومت ضد احتجاج نوي طریقه خپل کړی چې پکې د غونډې پر مهال اپوزیشن غړي شپېلې وهي بل پرو د سیاسي تجکرانو وینا دادا چې سیاستوال یوازې د ولس نه بلکې د خپل سیاسي ګټو لپاره داشان احتجاجونه کوي. د یادونه چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم په نامه د اپوزیشن یو لسو ګوندونو د حکومت ضد اتحاد جوړ کړی دی او دوه جلسې هم کړی دي. دوی وایي چې د عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف حکومت به نسکوروي او په ملک کې له سره شفافې ټاکنې دي وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د فوج په مرسته د درغلۍ په نتیجه کې واک ته رسیدلی، خو وزیر اعظم او فوج دواړو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. نور تفصیل د سراج احمد په رپورت کې اورو چې د اپوزیشن غړو د شپېلو په آواز پیل کړي.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے تین سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی جی آئٹم نمبر 91.
دا په داسې حال کې د چې د اپوزیشن یو لس ډلو اتحادیه پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګوجرانوالا کې یې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دې وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلی، نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه یې په خپل کړی. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
د بده مرغه په دې کې وسو کړی دي او چې په پخوانه باندې په پارلمان کې یا په جمهوریت حکومت کې اختلافات دي ورسره سخت الفاظي او د بده مرغه د چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تکلیف کړی او د کوم ټکو د کوم غوسه استعمال کړی مضبوط چوکی
همداشان د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنګ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
دی وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تنوع دی، یو توتريخوالي موجود دی. او دی ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر څه داسې کول غواړي خو غدي وخت کې نشي کولای او کس کوي هم نه، د هغه فائدہ ډیرو زینو کې اپوزیشن تلاړه. نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په ستریکه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي او داسې اقدامات وکړي چې هغه سره کل د هغه په حق باندې په ولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفی تاثیر جوړ شونه د هغه فائدہ دی بیا دې ته ملو شي.
د دې نو وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هډفون گزار کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی کډمو د سې شنبه په مخام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نورو لوړپورو افسرانو د رخصتې درخواستونه ورکړی ول. د سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې وجدا خودلې چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز خاوند گرفتاری په معاملې کې د ادارې ډیر سپکاوی شوه دی. دا معاملې سبا د ملی حمید زاده په دې رپورٹ کې
میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بھٹو زرداری غږ وو چې د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې یوې خبری غونډې په وخت د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې لمشرانو غوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیال مشر مریم نواز خاوندې د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی وو. بلاول بھٹو پوښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر لخپل کوره بیولیو. دا بلاول بوټو دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر ترڅنګ لږ تر لږه 12 نورو اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوي وو چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معامله کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسېدلې ده، نو ځکه د چوټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 21مه د سند پولیسو محکمې په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپل رخصتۍ ځنډول او قومی مفاد ته په کتوی خپلو نورو افسرانو ته امر کړی چې د لسو ورځو لپاره دی د چوټۍ درخواست یو طرف تکړي. په عین حال کې د پوز مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر د نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړی. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرل باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی و چې د اکتوبر پر 13مه د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت هلته په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بے حرمتی کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وایي چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت دو، یعنی ووټ ته احترام ورکړی نارا وهلې وه چې د دوی په خبره هیڅ بده خبره نه ده. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13مه د پاکستان جمهوري تحریک د دویمې جلسې لپاره کراچۍ ته ورغلي وو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19مه په ټویټر پاڼه په بیان کې وویل چې د هوټل په کمره کې ویده وه چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو د سه شنبه په خبري هونډه کې د پیښې غندنه وکړه او ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شوو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابته کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوز د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې پوج ته ګوته نیول کیږي، نو ځکه زما غوښتنه ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع هر تحصیل هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د پوج لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دې وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپل مسلکی حدودو دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتاری پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتاری لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویان محمد زبیر ته معلومات ورکړي وو چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 بجې رینجرز گرفتار کړي وو او ورباندې فشار وو چې د صفدر د گرفتاری حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو اډیوی کلیپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علی شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سند آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجے. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی په ټویټر په یو بیان کې بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې د سند پولیسو مشر په زور بیول شوی او په زور یې د صفدر د نیولو امر وکړ. د کیپټن صفدر د گرفتاری 7 ساعته وړاندې د اکتوبر په 13مه پاکستان جمهوری تحریک د حکومت خلاف خپله دویمه جلسه کړې وه. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې دریمه جلسه وکړي. د دې سربیره پی ډی ایم په پېښور ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د 11 مخالف ګوندونو هغه تحریک ته چې د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالف ګوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسېدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفافه وي.
ملهی امیرزاده وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو چې په سند کې د آی جی پی د معاملې په اړه کډمو موږ اوس وخت شوه دی په خبر کې د ماخام 15:00 فرخند اسد نو د خبرونو لنډیز وو.
نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بلابلو خارونو کې د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ په غږ مظاهره کیږي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی نن مشال ریډیو ته ویل چې د خبریالانو میډیا کارکوونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو پر میډیا غیل اعلانیه سینسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد مظاهرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د خبریالانو د نن ورځې احتجاج او د مظاهرو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 28مې له کورونا وایرسه د مړو شمېره 6202 ته رسېدلي. د ویبپاڼې تر مخه په 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6203 کیسونه رپورټ شوي دي او 10 کسان ترې مړه شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28مه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو تر لاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مینه سخت خپه شوي. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې بعد دوی سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې وي کنسلګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستې وي. افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت مرکز تالکان ښار ته نږدې په یو هوایي برید کې 12 ماشومان وژل شوي او ګڼ نور ملکي وګړي ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دغه هوایي برید د اکتوبر پر 28مه د تخار د مرکز نه 15 کیلومتره لرې په بهارک ولسوالۍ کې پر یو جومات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سختې خبرې کړې دي. اوباما په لومړي ځل د خپل پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن لپاره په یو انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ او نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه کېږي. په دې غونډه کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر موجودګۍ هم خبرې کېږي.
فرخنده صد وجه د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. کډمړو د امریکا امنیتي چارواکي د دغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو کې د بهرني هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکونو تر دربوونو لږ وخت پاتې دي. د امریکا د استخباراتو څنګه وار لمخې خبرداري ورکړي وو چې ایران، روسیا او چین هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخلت به وي؟ تفصیل د احمد شهبر په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د جنو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس فورای خبری غونډې ته څرګند کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخله جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاټمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکونکي وویروي، ګډوډي رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لښ تر لښ څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په دروغو ویل کیږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیشل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړی موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لوري نه دي لیدلي خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی کوم د خبر پختونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر 13 ورځ د غلام خان په بندر د دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې عرب اروپو په لګښت دوه ټرمینلې جوړوي. دی وایي چې د ځای انتخاب یې هم کړی دی. په خبره له دې سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ وړخیز تجارت به زیات شي. خو تاجران وایي چې باید دا عملی هم شي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وای چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبي وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عرب لګخ سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتی پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړی شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد 13 ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورې پر مهال نوموړي وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سهولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي.
افغانستان د آسان تجارت لار دو کچر تا دلتا تجارتی مرکزونه جوړ شي نو د خلک په ټول روزګار شي د قبایل بل طرف ته په تورخم باندې انتهایی زیات ټریفک وي د واسطه ایشه ملکونو تجارت هم په دې لار دی نو دا یوه لار صرف هغه لپاره کافی نه ده. تورخم څو سوره دی یو ټرک ولاړی ټرمینل مقصد دا دی چې باغی کې کسٹم یې هغه کې باندې امیګریشن وي.
په غلام خان د ټرمینل جوړولو اعلان ځای ولس او تاجرانو ستایلې. دوی وایي د ټرمینل جوړولو سره به اقتصاد وده وکړي، افغانستان سره تجارت کې ورپېښستون زبه هوارې شي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملی شي چې تجارت یې وده وکړي.
پدانه مخشه د تجارتونو د سہولیت پر موجوده حکومت په اقدامات نه دی خوښلي. په دای وړي راښه خبره ده چې نن د میزه پر د ټرمینل د جوړول یو اعلان وکړ. سہولیت نشته د روډ سیګل سنگل لای ټول وسپیش ملکینه ته د روډ ریمي ورته خبره ده چې دا سنگل پټه ده. عمله کوم دو کنه د چیکینګ ولا په وجه باندې د مسایل چې تجارتونه مورینا ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولې شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو ته تاسو یې غوږی کړم. په خیبر ضلع کې د وډل شو خاصدارو او لیویز ځواکو کورنۍ غړوب غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هیواد د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړل شي. دوی وایي کورنۍ یې پینشن، مستقل تنخواګانو او میاشتنی وظیفو څخه محروم دي. بلخوا د خبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان وایي چې دوی د دغې د متاثره شو کورنیو غوښتنې لوړپوړو چارواکو ته رسولی دي او دا مسله به ډېر زر حل کړي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورټ کې ورو.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوي ځواک کسانو کورنیو غړي وایي د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مراعت او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پینشن او شپېته کلنۍ پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وایي د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنی معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه معاوضه هم بندې شوي. د جمرود ملک پرویز اپریدی وایي زوی د ګزرن ضد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه بچو ته پورا مرات ندی ورکړل شوی.
مونږ
ته هغه پیکج نه ملاو کم چې نورو فرسونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکج په نقد حساب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه دی ملاو. ٹوپاک پلا شہید شوئے ہو اگو تا بنیادی اگا تنخواہ چھے کم نور فرسونو تا جاری پہ جاری ویش پہ تو کالو پورے بیاش پہ تو کالو نپاسی آغم دیا پنشن حاکم وی نوم داگا شہید مونگم غاڑو چھے دا وڑو چھے سنگا چھے نورو فرسونو تا بچو لوائی کنو تا اگو دے بچو دے تعلیم آغم کے وی حکمت دے ایجوکیشن جم کے وی داگا سی مونگم غاڑو بل دے دیر دس کسان شہیدان شتا چھے وہ دوبارہ ندی برتی شیوی وہ پسار کے سڑائی نم برتی شیوی نم ندی برتی.
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وائی دے خاصہ دارو او لیویز زواک امن لپارا قربانی ورکڑی او پکار دا یتیمان و خیالی وساتل شی.
کم شہادت چی شوی دی دا دے ملک او دے قوم او دے خور دا پارا شوی دی او دا پدے حکومت باندے لازم دی چی دا دوی دا بچو خیال وساتی دا دوی چی کم زمون خویند میند دی آغا پکورونو کے ناستی دی نو دا پتیر وقت کے دا پولیٹیکل انتظامیے پا وقت کے دوی تبا یو سکالرشپ ملاوی دو چی پا آغوی با آغو خپلا گزارا کے دا ایڈوکیشن ہیلت یا سکسم پرابلم بچ وہ نو آغا پہ غریبانو حل کولو. لیکن دیر دا افسوس مقام دے چھے کل دا انزمامو شو نو دا ٹور ناوالی دا شہاتاو آغا پیکیج ختم کرو نو زد تاسو پا ذریعہ باندے دا اپیل کول غارم چھے آغا دے زر نظر آغا شے بحال کی او دا دوی دے یو طریقہ کار جوڑ کی او دوی تا پورا مکمل پیکیج ور کی لکا سنگ پا یعنی پا پنجاب کے پا سندھ کے پا کراچے کے یا پا اسلام آباد پنڈے کے ورکی.
د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظہیر پردے وائی د ضلعی پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي.
چیو دا چې شهید لنو غری ورکو دویم دا شو چې یاره د مونږ تنخوا دیم د شهید تنخوا دیم 60 سالې پورې جاری لګا څنګه کی پی کی کی وی دریم صحت او تعلیم دا دوا چې کم دی دا ویم فری وی دا درې اپشنو کې مونږ د پی او سی لیټر فارورډ کړه سی ایم ته آی جی پی په نوټس کې مرا اوسې دا غا بس پروسس کم دی هغه روان دی.
د پخوانو خصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ پر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې څه باندې سلو پورې خصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمیر پکې جوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د خوراکي توکو دوکانداران وایي ضلعي انتظامي چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي دا د هغو نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي. دوکانداران وایي په سرکاري نرخنامه کې که یو شیز 10 روپۍ زیات شوي نو د هول سیل سره هغه 10 روپۍ زیات شوي دي او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګرانه بیا خرڅ کړي. بلخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي باید ضلعي انتظامي دي د هول سیلز نرخونه هم په کنټرول کې وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په 300 واري زیات شوي دي. بلخوا په پیښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وایي دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خواوو غوښتنې په پام کې ونیسي. نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
دا چې خور چې موږ وکران خرصول او حکومت په راتلو نو هغه بول چې دا تاسو د نرخنامه ولې په 100 روپۍ کې خرصول مو دي چې تر جیار مونږ ته ګران کوزي.
دا په پیښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د ضلع انتظامی له خوا د شیدو نوې نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل د ګران پریوزي او د پیښور د ضلع انتظامی په نوې نرخنامه کې قیمت دوی د خوخي مطابق نه دی لګول شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ویل نن سبا هر څه ګران شوی دی او د دغه اثر د دوی په کاروبار هم پریوته.
لکه مخکې او په 110 وانه واره بس وو وانه به واره کلولي شاته د سامان ارزانو می خیر ترزانو مجر و مونږ ارزان نه اټ ګراکو مونږ ارزان نه اټ کې خرص خو چې مثال د تور پر مونږ له ګوچر کرام ریټ کې راکې نو مونږ ارزان نه اټ کې څه کا خرص دي چې کم فیټ پرې خې رزوس خپل مثال کې تور پر زو دغه فیټ خرصو ما
په پېښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر یوویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي، خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي. د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر دریمه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتله لوړه شوې ده. د شماریات ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 21 مشال راډیو ته وویل باید ځلی انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي. د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 21 مشال ریډیو ته وویل باید ضلعي انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري، بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي.
والا دکانداران دی مزدی بیا تر پکڑ تکڑ پاگی بانے چاہی تو کسی کی ایشو دارا جی سی آگا کتنا گا اور سیلنا مال اوڑا مبا 100 روپے مانے او آگا دلتا زبا خرسوں 120 110 مانے با خرسوں او ریڈ ما دا سرگاری 80 روپے ملو زبا سنگ خرسوں ماں تو داوے ماں جی دیوی دا دی اور سیلرانو خلاف ایکشن والی اور سیلرانو ایتا پوچھو کی بلکہ اور سیلر کی دا ملنا یا چکنا دا سوتار ہو نو آگی دی حکومی دا آگی بلونا دی چکی دی دا تا پسو روڑی دی غوری تا سنگا روڑی دی اور دی سنگا روڑی نو زیم کی دا دی خلاف ایکشن والی نو دا بڑی رکھو دی بجائی دا دینا کی دیوارو دکان نارا.
بلخوا دا پیخور ڈپٹی کمیشنر پا دفتر کی دا قیمتونو دا کنٹرول دا مرکز یا مشر او دا پیخور یا اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر احتشام الحق د اکتوبر پر 21 مشال ریڈیو ته ویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنه کوي او د مارکیټ مطابق یو سیس نرخ ټاکي.
شام کې ابھی اس وقت جو اس وقت میٹنگ چلتی ہے 4 بجے اس کے اندر یہاں تک ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ڈیلر کے ساتھ
مونگ ہر ورس دا مازیگر سلور بجے غنڈا کو پدے کے مونگ گورو چے دا سمرا خوراکی تو کو دا کاروبار زائن مو کتلی سمرا ہول سیل دکان نمو چک کری سمرا ملو نمو کتلی سمرا دا وڑو او دا لوی دکان نمو قیمتو نمو چک کری دی ہر سہر مونگ دا میوو او سبزیانو منڈیانی ہم گورو دا قیمتو نزان خبرو مونگ کما کمیٹی چے نرخون ٹاکی پدے کی دا دکاندارانو او سوداگرو مشران وی دا دوی وڑاندی مونگ نرخون ٹاکو سکال مونگ دا دوی خوخی تا پر دی هم کتلی چی گرانی زیاده شوی نو چی سمرا دا دوی غختنی وی نرخونه هم همه غشان تاکلی چی دا خوراکی تو کو پا ملاوی دو کی مشکلات نوی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12 نبا په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې د لاکډاون یا ټول بند پر مهال ډیرو خلکو هغه روزګارونه چې وړاندې یې کول پرېښودل، دغه کسانو بیا متبادل کارونه شروع کړل، خو دغه تنانو خپل پخوانی نوکری بیا شروع کړي او نوي کارونه لپاره هم وخت وباسي. یو خبریال چې لې اخستی او یو غیر سرکاري سکول استاد رکشا چلول شروع کړي، خو وایي دواړه کارونه کوي او خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې اورو.
کری 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 کری.
خبریال گل حسین مومن د کور چیلی وستلی او نزدې شاړ ته چرونه لبوتلی دی. گل حسین مومن د دو پاکستانی میډیا دارو سره په تنخوا کار کاو، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاک ډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل لخوا یې تنخوا بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته لیکلی چې د ده د میاشتې تنخوا ورته ورلیږی او کنه. نو مشر ورته په ځواب کې لیکلی چې نه، ځکه د کرونا د لاک ډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخوا یې بنده کړې ده.
څنګه چې اته زره به راله ټي وي راکول او دغسې به پر رپورټ راله سي آر ایس ایس 1700 روپۍ لګاو. داسې به موږ په اشتهاراتو کې خپل اخبار دپاره آیین سره هم زه کار کوم، نو هغې کې هم موږ وتل نو دغه 22000 روپۍ پورې به موږ خپل لغه ایستل. خو کرونا چې راله نو بس سخت خراب کړو. نو بیا مې سوچ دا کوو چې یاره دا په دې خو کار نه کېږي، نو مزاله مې دا چیلی پیدا کړلې. دا ټول اته سره چیلی دي. نو د سهار شپږ نیمې اوو بجې را خلاص کړمه، دغه 9 بجو پورې دې سره خپل ډیوټي کوم. بیا دې نظم خپل صحافتي اقدامات هم تر سره کوم. بیا 3:30 بجې بیا دې لرازمه.
د مای په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوی چې دوی د مستحق او بیروزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي. او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د ای پی پی د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمایي نه تر د مای در د نیمایي پورې 13 میلیونه خلک بیروزګاره شوي. په دغه بیروزګاره شویو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یا متبادل کارونه شروع کړل، خو څومره خلکو جاب سویچنګ کړی دغه ډیټا نه خود حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي. ساروی 2 غنټې ټایم دی له سار ورکوم، یو نیمه غنټه زه دی له مازیګر ورکوم. خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله مو دې له بزه یو کس خام خاصات. بچی مې 15 دي، سالور پکې سکول لزی دی وخت کې. نو اوس مې موټر سایکل اغستې دي، نو اوس پاغه باندې سار هغه بوز سکول ته په 2 ورځو د 100 روپو پټرول ورواچوم.
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د کرونا د لاک ډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخوا مکمل بنده شوی و. خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله.
نو بس که قسم مې نه دیم قسم مې کو سر جی وس زما رزق په ما ته راځي. نو بس قسم ته وای په حلال روزي ګټل کې شرم نشته. چې ته و شرمېږي قرضه وړې کېږي بل ته لاس نیسې، نو دا غینه زما خه خبره ده. تا ته هر یو کار په مخ راځي چې په هغه کې څه برایي نه وي، نو کولې په کار د شرم نه دی په کار.
د پاکستان ورکر فیډریشن نېشنل کوارډینېټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي، خو لا هم نه دي توانېدلي. البته داسې تنان ډیر رپورټ شوي چې نوې نوکری یا مزدوري او یا یې بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره خو به عادت شمار نه وي، خو دا په زرګونو لکونو جوړیږي. لکه که تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوئ یا د ټول ملک خبره کوئ، دا ډیر زیات ورکر چې دنه په دې متاثر دي او هغه متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا دنو بعض خلک زمیدار کې بعض خلک سبزی منډو کې چې دنو ټیلی لګی د سبزی دا یو اهم جز دی چې راغی غریبانو خو ځان له روزګار ګوري.
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي ورته د لاک ډاون په 2 میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه 44 لکه خلکو درخواستونه ورکړي. د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په 8 ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 15 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي. خو دا یوازې د کورونا د لاک ډاون نه دي، بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم، صحت، لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوي دي. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پېښور.
په سواد کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان وایي چې مالکان ډیویژن کې د زیتونو پیداوار مواقع موجود دي، خو زمینداران دې ته پام نه کوي. بلخوا زمینداران دا وایي چې دوی ته د زیتون پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت مرستو ضرورت دی. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
زه دا تقریبا د شپږو وو کال نه زه د زیتونو زمیدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه، اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه د تجرباتي طور د زیتون د قلمونو لګولیو. بوس الحمدللہ تاسو یې غټ غټ ونی دي خه کامیاب دي درته پسواد کې خړېر دغه دی په خپ آسانه کیږي زنګلي ډېر زیات دي ډېر زیات زنګلي دغه دی د زیتون دي پکار د چې دا قلمیان شي نو ډېرو خلکو ته به پیدا ورسي ډېر قیمتي دغه دی ما خو تقریبا 200-300 بوټي لګولې نور هم دا لګي هم لګوم دغه تقریبا دا 300 ونې کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای
د بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وایي چې د مشغلي په توګه کلی کې د خونانو په ونو کې د زیتون بوټي لګولې ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږ حکومت چې دی هغه د خلکو رهنمایي وکي خلکو له سہولیات ورکي دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې پکروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیونکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دین دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ لبا اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
په منګور کې د زراعتو محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستونکو ماهر ډاکټر فیاض احمد وایي چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېرې خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهتري دغه رې د دې چې کوم انوایرمنٹ کې فرینډلی دی کړي انوایرمنٹ دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو کړی دا غټ دغه رې بل زیتون سرته صفا د ذکر په قران مجید کې و پھیرے راغل لے آدھر انسان دفرہ بے انتہائی دیر خدا ہے نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سوات کې د زیتون کروندې خامخاو کوي او د سوات ته بوهاره لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړ کې وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دی زمیدار مله خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیر کم راځي تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په یوه طرف باندې راغب کوو او آگاهي ولور کوو چې هغه په کې بهترین اقسام و لګی پیونکارې کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایتو عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کاروونکو تاسو د مشال اړین وروستي خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوتر سی سو شی بي پکې پاتې دي چې فرخنده ست وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
نن د اسلام آباد په ګډون د هیواد بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان فدرل یونین آف جرنالسټ په غږ مظاهرې وشوې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو او میډیا کارکوونکو په جبري توګه د برطرفۍ د تنخواګانو نه ورکولو پر میډیا غیر اعلانیه سینسرشپ پر رسنیو بندیزونو د پنجاب حکومت لخوا د میډیا پالیسۍ پر ضد یې مظاهرې وکړې بلخوا حکومت لا هم په دې اړه سن دی ویلي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې د اکتوبر تر 20 ل کورونا وایرس د مړو شمیر شپږ زره 202 ته رسیدلی د ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا وایرس 206 دیش نوي کیسونه رپورټ شوي او لس کسان ترې مړ شوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 20 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پاکستان ویزو ترلاسه کولو پر وخت په ټیل ماټل کې د خلکو پر مړینه سخت خپه شوی دی بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په تړاو ویلي دي چې په کابل کې به د دوی سفارت او په جلال آباد کندهار هرات او مزار شریف کې به کونسلګری د ویزو د ورک لپاره پرانیستي وي افغان چارواکي وایي چې د تخار ولایت مرکز طالقان خار ته نږدې په یو هوایي برید کې 12 مشمار وژل شوي او ګڼ نور ملکي پکې ژوبل شوي دي راپورونه وایي دغه هوایي برید د اکتوبر پر 20 د تخار د مرکز نه 15 کیلومتره لري په بهاره کولسوالۍ کې پر یو جمعات شوی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر مخالفو انتخاباتي غونډو کې یو بل ته سختي خبرې کړې دي اوباما په لومړي ځل د خپل پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن لپاره په یو انتخاب باتی کون دکی گڈون بکر
دا مشال اډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو زه ګل ایاز د خبرونو وایاند فرخند اسد ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو سوابم د مشال اډیو پروګرامونو سره ساتي په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو
کچره تاسو پم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.